رادیو آزادی را دنبال کنید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزادی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو تر واکلاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په ډیرلس ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنجشنبه په یوه خبر پاڼه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبر پانه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 500 تر 100 میلی متر پورې اټکل شوې ده. تیره میاشت شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولی خبریالانو ټولنه آر اس اف د طالبانو له بنده د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوه اونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر اس اف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په بیان کې راغلي انصاری په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 4000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنجشنبه د یو ریپورټر پر وی پانه خپور شوی ویل شوی د شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت 1.5% کم دی. د 2023 کال په جولای کې 8200 کسانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریوال او د ویزیویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډله نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پایلوبه بعد کابل په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجه پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یو ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او یو وبایلله. تمر د دې سیالیو پایلوبه د لړم په 6 د یک شنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال تر 100 کلونو کشر لوبډله له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالۍ د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالۍ په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر 4:30 بجې د کمبودیا په پینوم پینګ ښار کې کیږي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د ملیشه ځواک پر پوسټ د نامعلومو وسلوالو په برید کې لشتر لشه لاس ملیشه ځواکونه وشل شوی او دوه ټپیان دي. پاکستانی رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې برید تیر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته دوام وکړ. امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او د ته پکتو چې د ټپیانو حال نازک دی، احتمال شته چې د تلفاتو شمیر ډیر شي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو په دې سیمه کې د خیبر پښتونخوا د نورو ځایونو په شان ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک فعال دی. پرون پنجشنبه د پاکستان پوز ادعا کړې وه چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ټي ټي پي د یو قومندان او دوه ځانمرګو په شمول 9 غړي وژل دي. او د روسیې ولسی جرګې یا دوما له شمالي کوریا سره د ستراتیژیکي همکارۍ تړون تصویب کړ. دا تړون له شمالي کوریا څخه د پوځي مرستې د ترلاسه کولو امکان برابروي او د اوکراین په جګړه کې د دریم هیواد د ګډون احتمال زیاتوي. دا تړون چې د پنځشنبه په ورځ د دوما له خوا تصویب شو، د سږ کال په جون میاشت کې د شمالي کوریا پلازمېنه پیونګیانګ ته د ولادیمیر پوتین د سفر په مهال لاستیک شو او ټاکل شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاری ته نوی ځواک ورکړي. د دې تړون د یوې مادې له مخې کچېری له دواړو څخه پر یو برید وشي او په جګړه کې ښکیل شي، بل هیواد باید په فوري ډول له ټولو امکاناتو څخه په کار اخیستو یې مرسته وکړي. لا څرګندنه ده چې دا ماده به څنګه تفسیر شي، خو جنوبي کوریا او متحده ایالاتونو په وروستیو کې اعلان کړی چې شواهد ښیي چې د شمالي کوریا عسکر په روسیه کې شته او داسې ښکاري چې دغه ځواکونه د روزنیزو تمرینونو په ترسره کولو بوخت دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه. د یو ځل بیا ز فرشته صحاکه د نور بس دی او نيز خبرونه کې ستاسو قربانه يم. نن به په خبرونه کې په دې باس وکړو چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکون کوي ریچارډ بنټ په کاناډا کې په یو رسمي سفر تللی دی چې نن یې دریم ورځ ده، او په دې غونډې په ترڅ کې هغه له یو شمیر فعال نو د پارلمان له پخوانی یو غړو او د پهنتون له استادانو او نورو افغان کډوالو سره هلته لیدل دي، او په دې موضوع به بحث وکړو چې په دې غونډه کې دوی په څه اړه خبرې کړي دي، کوم موضوعات یې د غونډې موضوع و، او دا چې آیا دا غونډې او دا خبرې اترې به د افغانستان د بشري حقوقو او یا هم د ښځو پر وضعیت باندې څومره غیر ناکوسیږي. په دې اړه به بحث ولرو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي چې د خبرونه په لړ کې به دوی ته دوی سره اړیکه ونیسو او دوی به را سره په خبرونه کې. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ وخی خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. موږ د ټلیفون شمیرې دي 00202212 15 40 01. زمونږ بل شمیره ده 00240202212 15 40 01. په دې شمیرو تاسو هم کولای شئ چې مونږ ته زنګ وکړئ. د خبرونه په سر کې مخکې دی نه چې بحث ته ورشو، زمونږ همکار احمد شیبر په همدې حق لا یو راپور چمتو کړی دی. دا راپور په واورو او د غینه بعد به برتر وګرځو بحث ته.
د ملګرو ملتو د بیان له مخې ریچارډ بنټ په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په کاناډا کې مشتي مدني فعال راځي بارکسي ازادي راډیو ته وویل چې له شاغلي بنټ سره به یو دوه غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبري وشي.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان.
ټاکل شوی ده چې د خزو خبرلنو او د ځوانانو په اړه خبري زیاتې وشي. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په اړه کې د دې ډلې لوري چې کوم بندیزونه د جنونو خزو پر زده کړو په خونځو او پانتونونو کې لګیدل دي، د خزو د کارونو ډیر مشکلات د پړه چې طالبان خزه ته پیدا کړی دي. ټاکر شید چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبري او لیدنې کتنې تر سره شي.
شاغله بنټ په تشنبی پورې په کاناډا کې وي او په پلاسمینا اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې مشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادي د کور مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبريالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه ای با بیش از 30 خبرنگار
مش د بیان د ازادي د کور له لوري له شاغل بنټ سره یو خوند تنظیم کړی ده چې پکې تر دې شو ډیر خبريالان دي. ټاکل شوی ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړو چې خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې د نن او په جلاو تنه کې لري تر ډیره به پر هغو لارو چارو وژغی شو چې څنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامدار ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لازیات همکاري مسأله چې ل جدي بحثونو څخه ده په نږدې ورځو کې له شاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتو د بیان لمخې چې د شاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط پرون خبر کړ، نو موړې بدلې سفر په ترڅ کې لاغو افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست ل 15 مې ورسره کاناډا ته کډول شوې دي. د طالبان حکومت سشکل د اگست په میاشت کې افغانستان ته د شغل بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دوی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي. خو په خپل ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده د سفر د بندیز سربیره به دوی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه خوانی ټویټر کې لیکلی دی چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبرې وکړي.
بیا هم خبرونه ته خرغ لی راپور مو واورید. په راپور کې د دې غونډې په اړه ډېر معلومات وو. وړاندې په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمنه افغانه ژورنالیست او د خزو د چارو فعال هیله شمس را سره په خبرونه کې ده، او د دې ترڅنګ اوګي امیل هم را سره د خبرونه کې. دوی دواړو سره به بس شروع کوو. هیله جانې او میلمنه میل، تاسو دواړو ته خبرونه ته خرغ لاست وایم. د خبرونه موضوع با تاسو اوریدلی میرمنه میل، ل تاسو به پیل کما. دا راته وایي چې دا غونډې چې د افغانستان نه بهر د خزو د بشري حقوقو په تړاو جوړیږي، تاسو دا غونډې څنګه ارزوي؟
مننه کوم لوی تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته او اوریدونکو ته. دا غونډې د فکر کوم چې بیا هم اغیز لري، ځکه کله هر ځین اواز پورته کیږي په دې اړوند او دغه دایا جاری تاسل کیږي، د میرمنو په نفره چې په افغانستان کې دي او دومره تر هغه چې دغه اواز لور دی، هغه هیڅ کولای شي چې هغه کسان چې په دې اړوند مسؤل دي، هغه بنیادونه چې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره په نړیواله کچه هغوی دای دنده د هغوی په غوږونو ورسوي، دا غږ باید هیڅکله خاموشه نشي. دا باید همداسې مسلسل ریچارډ بنټ دینه راپورونه اخیستي دي او هغوی په جریان کې ږدي او هغوی باخبره وي، هغوی سره دا مسله شریکوي، د هغوی نظریات اخلي، هغوی نه د لارو چارو پوښتنه کوي، ځکه چې هغوی په دې افغانستان کې او د افغانستان پدې د چا خبره په شریان شریان بلد دي، په کلتوري لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په هر لحاظ دي. خپل د هیوادونو لپاره د لارې چارو لپاره حتمن وړاندیزونه لري، حتمن زړه یې درد کوي، ځکه د ښې ورځې نه وي څوک پر رضا د ملک ته ځي. نو دوی د ښې ورځې نه دي تللي، وطن په ټولو ګران دی. خبره په دې کې د سیدا حالات بل اخره د دې تم ماجرات خپل یو لوی څنګه ده، هغه د سینه کې دې نه لاړه او جنت ته لاړه. زه په یوه غم چې دا غوي ډیر یادونه د سپرته دي، هغه دی وطن په سی خفدي، هغه دی پسند وطن سی هر سات زوريږي. نو خبره دلته ده چې کوم غونه چې دی کوم غونډې چې اسنې سي په هر هیواد کې نيسي چې افغانستان نه بیرون دي، کلام دی اغیزه کیدای نشي. هغه اوازونه کدل ته پورته کیږي، خو تاسو ته معلومه ده په دې وروسته یو کې چې ډیره سخت ده چې دلته غږ پورته شي. او د فلم نوی چې دا خزي تاسو سورې مخکې تاسو ولید چې په جنوب غرب کې میرمنې په داسې یو ځایونو کې چې هیڅوک ونه ګوري، په سربسته ځایونو کې چې سرکونو لارو سره کوڅې کې نه وي، دوی سره غونډ شو، دوی خپل آواز وایسته. خیر دی که څوک اوس نه ویني، خو بیا هم اوس دوران د سوشل میډیا ده، بیا هم خلکو ته رسیږي چې دغه ښځې دومره په تنګ راغلي دي، دومره د دوی حوصلې ختمې شوې دي، دوی په پوزه راغلي دي، نور د دې ژوند تنګ دي. په دې حالت کې چې هر ساعت هر ورځ دوی کینی او یو نوې فراوان صدرې چې د چا هغه فکر هم کار ورته نه کوي، چا ته د ښځې آواز باید پورته نه شي. خیدا ته وکړي دکاندار سر په اشاره وغږیږي، دا څومره سخته ده. دا چې چا ته کیسه وکړي په دې عصر زمان کې، هغوی وحشت کوي چې دا څه رقم، یعنی دا ښځه باید په افغانستان کې مبارزه وکړي چې ما د انسان په صفت وپیژني. اوس خو هغه خبرې لا پاتې دي چې زمونږ حقونه باید د حق د تحصیل، حق د کار، حق د مشارکت سیاسي باید ولرم چې ترڅو خپل حقونه او ما غوندې نور زما هم جنس چې د دې ټولنې نیمایي برخې نم زیات تشکیلوي د هغوی غږ زه پورته کړم او زه د خپل هیواد د پرمختګ په کتار کې د خپل ورونو سره وګپ وګه باید فعال اوسم، حضور ولرم، کار وکم.
مننه میرمن امیل، بیرته هم تا ته راګرځو. اوس په همدې موضوع به بیا خبرې وکړو. اوس هم هیله جانې ته ورځو. هیله جانې، تاسو زما غوړې خبرونې ته ښه راغلې. دا راته وایي چې په افغانستان کې د ننه د ښځو غږ په دغه سی غونډو کې نشته. د هغه حقیقتونه او هغه څه چې اوس په افغانستان کې د ننه په ښځو، په نجونو، په ټولو خلکو په افغانستان کې تیریږي، پغوی ډیر بندیز لګیدلای دی. هغوی خپل غږ نشي پورته کولای. او د افغانستان نه بهر آیا دغه غونډې، دغه خلک د افغانستان دننه د خلکو نمائندګي کولای شي؟ تاسو د افغانستان دننه یاستې، دا څنګه ارزوي؟
ډیر زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته، قدرمند ملمنې ته، او ټول محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. کله د ټول بروغ جوړ او خوشحاله اوسي. د تاسو په پوښتنې سره ګورې، خپل کانفرنس نیول یا همدارنګه دا ډول غونډې د افغان ښځو لپاره ډیر مهم دي، ځکه مثلا دغه ډول چې دا دي د ښځو لپاره کانفرنس نیسي، په دغه کې د ښځو د حقونو دفاع کیږي. او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او دا هغوی نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي، د دوی لپاره ډیر زیات مهم او مؤثره تمامیږي. دا چې موږ تاسو اوس ګورو په افغانستان کې داسې محدودیتونه وضع شوي دي چې ښځه، حتی هغه د ښځې چې موږ جو د هغې هغه وضعیت ګورو، یا اوس وخت کې چې موږ په افغانستان کې یو، هر هغه څه چې موږ په سترګو باندې ګورو، هغه ډول وضعیت چې موږ ګورو، نو د دې غږ اوچتول ډېر زیات مهمه ده. او دا کانفرنسونه ډېر په ډېر مثبت تاثیرات لري، ځکه په دغه ډول کانفرنسونو کې، په دغه ډول غونډو کې، د دوی په مشکلاتو باندې که خبرې وشي، د دوی هغه دفاع باندې خبرې وشي، او همدارنګه د دوی ښځو، هغه ښځو چې هغوی مثلا ډېر زیات غمونه ګاللي دي، هغوی د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی رواني تکلیفونو سره مخامخ دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. ګورې، ښځو ته د وظیفه د دندې اجازه نشته، ښځو ته د بیرون تک هماغه چې دي وایي، نه، ښځه باید وظیفه ونه کړي، ښځه باید درس ونه وایي، ښځه باید پوهنتون ته لاړه نه شي، خوای ښځه ښځه باید څه شي وکړي، ښځه باید قرار په کور کښېني. په دغه وخت کې چې یو ښځه کونډه ده او د هغې خاوند مړ شوی دی، هغه په کور کې ماشومان لري، هغه په کور کې یو کورنۍ هغې باندې، یعنی ټول کورنۍ غړو باندې پاتې دي، یعنی هغه باید هغې ته روزي ورکړي یا ډوډۍ ورته پیدا کړي، نو هغه بیا څنګه اوسي کولای شي ډېر سره مبارزه وکړي؟ نو په دغه وخت کې که چېرې دغه ډول کانفرنسونه ونیول شي په بېلابېلو ځایونو کې، دا چې یو څومره وخت مخکې په البانیا کې هم یو کانفرنس نیول شوی و چې هغې کې ټولې ښځې راټولې شوې وې، همدارنګه په هلته هم په دغه موضوعاتو باندې، د مشکلاتو په حل لارو باندې خبرې شوې. او اوس وخت کې په کاناډا کې هم دغسې کانفرنسونه نیول کېږي، یو دغسې کانفرنس کې نیول شوی. ګورې، په دغه کې د ښځو په مشکلاتو باندې بحث وشي، نو دا به د افغانستان ښځو لپاره ډېر مؤثره تمام شي، او دا به وشي کولای چې د هغه ښځو چې خاموش پاتې دي، د هغوی غږ راپورته کړي.
ډیره زیاته مننه میرمن شمس، تاسو نه د خبرونه په دې برخه کې د میرمن شینکی کډوخیل د افغانستان د ولسی جرګې په خوانه غړي، هغه سره مونږه د خبرونه د شروع کېدو نه مخکې مونږ خبري ورسره وکړې. او دغه یو تن له هغه میرمنو نه ده چې په همدې غونډه کې د ریچارډ بنټ سره یې کتنه کړې، او هغه سره د بشري حقوقو او د ښځو د حقونو په تړاو غږېدلې ده. د دې غونډې پاک له ما ته ځینې معلومات غوښتي وو، هغه را سره خبرې کړې دي. په شروع کې مې ترې پوښتلې چې د ښاغلي بنټ د سفر په اړه راته وایي. وړاندې پوښتنې مې ترې کړې دي، دا به د یوې مرکې په ډول تاسو ته په خپرونه کې نشر کړو. فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې زموږ دا مرکه نشر ته چمتو ده. تاسو یې واورئ، بېرته راګرځو باسته.
ښاغلی بنټ له خپل مرګرو سره یعنی خپل همکارانو سره سفر لري. هم دا اوس هم په سفر کې ده په کاناډا کې او مختلفو ایالتونو ته هم خپل ځي او ځینو ته خپل همکاران لیږي تر څو پورې د افغانانو څخه واوري. البته دا د کاناډا د حکومت په بلنه دلته راغلی تر څو پورې افغانانو سره وګوري او همدارنګه خپل مشوره یا نظریات د کاناډا له چارواکو سره شریکه کړي.
مېرمن کډوخیل کدا راته وایي چې د ښاغلي بینټ موخه له دې سفر نه سوا او په ټوله کې د دې غونډې اصلي هدف څه وو؟
ته په مجموع کې څو پوښتنې درلودلې چې افغان مېرمنې کولای شي د مېرمن په برخه کې دا چې نارینه او سره څه خبرې کړي هغه موضوعات نه زه نه پوهېږم. اما په کومه پوښتنه چې و داسې مثلا هغه څوک چې د بشري حقونو مدافع دي د هغوی لپاره اوسنۍ ستونزې په داخل او بیرون د افغانستان کې څه شی دي؟ دوم داسې کوم قانون چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نشر شوی دی یا اوس نافذ دی د چارواکو له طرفه هغه په مختلفو ولایتونو کې تطبیق کیږي، د دې پایله به افغان ولس او خاصتاً د ښځو لپاره به څه وي؟ دریم داسې مثلا د کاناډا له حکومت څخه زموږ غوښتنې یا توقعات شی دي، او څلورم داسې بینلی ټولنې نه زموږ پیغام د موږ لپاره موږ پیغام شی دي او دغه لپاره غوښتنې او انتظارات شی دي. نو په دې کې له ښاغلي بنت او دغه ټیم سره ملاقات
په غونډه کې د ګډونوالو میرمنو غوښتنې د افغانو ښځو لپاره څه وي؟
اچھا مختلف نظریات لرو په میرمنو کې معلومدار متاسفانه یو ذهنیت موجود دی چې فکر کوي چې غیر پښتانه زیاتره محکوم او محروم دي. نو یو تعداد کسانو په دې کې غوښتي چې دا وضاحت ورکړي چې اول خو باید د گزارش راپور د افغانستان له ټولو جغرافیایي برخو نه وي، ځکه چې باید هغه ځایونه ته چې مثلا ښاغلی بنت او دغه ټیم لاسرسی نه لري باید خپل رابط یا تماس پیدا کړي تر څو پورې د یو متوازن راپور وي. یعنی یو بخش د افغانستان نه وي او د یو بخش نه وي، ځکه چې په چیرته چې طالبان ډېر قوي حضور لري شاید معنی دې سي خلک گزارش ولیږي یا شکایت وکړي یا اسناد ولیږي. نو دا بیا په دې معنی چې په دې ساحو کې نه ژوند نورمال دی. نو په همدې باندې زیاتره تاکید وشو چې باید گزارش د افغانستان له ټولو جغرافیایي ساحو نه باید دوی راټول کړي تر څو پورې یو مکمل راپور یا گزارش وسي.
د میرمن کډوخیل نامو د غونډې پاک له پښتنې کړې وې تاسو را سره واوریدل. میرمن امیل تاسو به د میرمن کډوخیل خبرې اوریدلې د غونډې پاک لاغي یو سلند معلومات مونږ ته راکړي وو چې د غونډه په د غونډې موضوع په څه تړاو او دا چې د خزي یا د افغانان چال تر راټول شوی وو غوښتنی سوي، نو د دې خلکو یا د افغانان چال تر راټول شوی وو د دوی یو غوښتنه دا و چې په افغانستان کې هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافع دي د دوی سونز راوڅیړي او د دوی سونز په افغانستان کې څه دی په دې باندې خبري وکړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کولای شي دغه افغانان یا افغان فعالان په بیرون کې یا دغه سی بحثونه د بشري حقوقو یا د افغانو میرمنو چې په ټوله کې بشري حقوقونه راځي چې دا وس په افغانستان کې په ډیرو شانو لکه په رسنیو بندیز ولګي د په تصویر باندې بندیز ولګي د پنجونو په خزو باندې ته په خوانه د څو کال کې چې بندیز په درس او په کار باندې لګیدلې، نو تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا ستونزه به حل شي، د حل لارې به ورته پیدا کړی شي په دغه سی غونډو کې؟
خبره درته ده چې په غونډو زه نه وایم چې په دې غونډو کې ضرور حل لاره به پیدا شي، اما دا کومک کوي په راتلونکي کې که دلته دومره آوازونه پورته کېږي هلته پورته کېږي دا بالاخره دا به کومک وکړي. او دې خبرې سره یې هم موافق یم چې ریچارډ بینز د هغه ځایونه یې دا راپور هغه کړی دی او نظرونه اخیستي دي او گزارش یې لیکلی. دا گزارش یې په رښتیا چې کامل نه وي، نامکمل دی. په دې چې افغانستان په څلېرشت ولایتونو کې یو نما کولی شي خپل نمایندګان ولیکي، خپل کارکنان هلته غیر مستقیم د عوامو میرمنو سره خلکو سره هغه بشري حالت خو ټول ډېر دردونکي حالات رسېدلی، ځکه پیسې ورکې دي، کار نشته، فقر تر آخري درجه پورې انسانان ځوروي.
په انسان فشار دی، همدا اوس بیخي د مرګ حالت ته رسیدلی دی او دا بیا څوک مهارولی نه شي، ځکه دا هغه آخري سرحد ته اوس رسیدلی دی. یعنی په لرې پرتو سیمو کې حالت دې اندازه خراب دی، دوی باید خپل نمایندګان داسې په شبکهي ډول داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی وکولی شي دغه د خلکو نظریات په ټولو ځایو کې، ډېره اسانه خبره ده که دوی وغواړي دغسې ټیمونه هغه کې هر ولایت ته ولیږي، دوی مکمل هغه راپور راوړلی شي چې دغه ناورین تر کومه بریده پورې عمیق دی او ډېر زیات بد حالت ته رسیدلی دی. یعنی دا باید جهان دې نه بی خبر ځان ونه ساتي او په دې سرسري نظر ونه کړي دلته انسانان مري، دلته یو بشري ناورین دی او دا په دې هم نه کېږي چې هغه کم تم کومکونه چې اوس خو بیخي کم شوي دي هغه مستقینو ته نه رسېږي، د هغوی هم دغه توضیح اصلا په دومره کلونو کې هغسې ونه شي چې عدالت باید مراد شي او حق اقدار ته وسپارل شي، په هغه کې هم ډېرې بلا ستونزې دي. نو بیا اوس چې دوی راغلي دي دوی بیا ټول حاضران ورکړي چې مونږ پوهېږو دا او دا، په هغه کې ډېر زیات دوی لاسوهنه کوي، همداسې چې د ژوندانه په مختلفو چارو کې اوس کاروبار کې په مالیه وضع کولو کې دا دومره درک نشته چې دغه خلک څومره عاید لري چې ته پرې دومره مالیه او هغه هم په چوه سره کېناستلی، هغه خو ومري نو بس غریب نه چې ډوډۍ دې واخېستو کار دې واخېستو خو هغه مړ شو، نو خو دوی خو خلک ژوندي اوس د هر کار په ساحه کې ګوري چې چېرته هغه دی، بس هغوی که کراچۍ لري اوس خو تعلیم یافته خلک که بیرون ته تللی نه دي او تللی نه شي، خو ډېر تعداد پیسې زیاده مونږ میلیونونو خلک یو څوک په لاړ شي دی خو وطن دی. نو په کار کې په کلیدي ځای کې او په اداراتو کې خو دوی زیاتدای شوي دي، نو هغه د اهل کار خلک هغه ټول کراچواني وي هغه رقم د سروشي او دغه مجبوریت د وجې نه هغه سې کارونو ته چې مخه کوي په هغه کې هم نیږدي، په هغه کې هم کراچي دانې اخلي بې اعلان کوي هغه به اوزي ته وړي، هغه ورځ داسې یو بد حالت چې اسمه وایه که دوی ټکسي چلوي په ټکسیانو باندې څه حال اچولی دی چې بیخي مرګ ته یې رسولی دی، که ته هغه ریکشای چلوي ریکشاوي ونه قانون ورته کوي چې بیخي هغه ونشي کولی هغه څور پرې وګټي او وچه ډوډۍ کور ته نیسي، دا څه رقم حالت دی، دا بیخي بد حالتونه دلته روان دي، دا یو رقم استبداد چې ظلم د حد نه وتلی دا خلکو باندې ډېر بد اغېزه کوي، په کورنۍ باندې په ماشومانو باندې په ځوانانو باندې په مېرمنو باندې په خلاصه په دې ټولې ټولنې باندې په دې وطن باندې په دې جامعه کې بیخي سړی حیران پاتې کېږي، هر چا سره چې کېني د خوشحالۍ خبره به روانه وري، هر چا سره چې کېني هغه به داسې دې حالت کې ونه ګوري چې هغه راتلونکي ته امیدواره اوسي. یعنی دومره ناهیلي توب په داسې یو ټولنه کې دا باید ټول اسایګیري وشي، دا ډېره ساده خبره ده که دوی وغواړي دا کولی شي او که اسیم وي که دوی اټکل هم وکړي که نمونه وي د دې ګزارش هم چې وګوري دا په خپله خبرې کوي چې دا څه حالت روان دی، داسې نه دي چې دا خلک به راضي وي، ته باور وکړه چې دا انجینکۍ په کور کې کېنولي یو څوک هغه ورځ زنګ وهي او هغه وایي دا ډېر ښه کار وشو، نو جینکۍ څوک څه کوي چې پرې تعلیم کوي هغه خو د بل کور دی، وا بابا هغه که بل کور ته ځي او مور ډېره خوشحالېږي، والدین مور و پلار چې اولاد یې تعلیم ولري پوهه ولري او هلته ډېر ښه ژوند پر مخ ویسي، ژوند کې ستونزې نه وي، هغه د ژوند په نزاکتونو په برخوردونو باندې پوه شي، ځکه اسلام کې هم ویلي دي چې پوهه او ناپوه سره برابر نه وي، نو هغه ډېر ښه اولاد څنګه کولی شي خپل اولاد مکتب ته لېږي، بیا هغه قبیلې باسواده کوي هغه نسلونه باسواده کولی شي، خو ته ولې داسې وایي چې دا د بل کور ده، بل کور کې که نارام وي آیا د مور و خور و دوی نه ناراحته کېږي چې اولاد یې په بل کور کې نارامه شي، تاوان چې کېږي یو مور دومره هیلې لري او اولاد دومره پیرزوینې لري دومره بېشانه آرزوګانې لري چې دا خوشبخته شي،
دا په جهالت کې لوی نشي، دا پراتون کې کې چې زه ژوندې کمړم دا د ستونزې سره مخ نشي، ځکه مور احساس دومره دی، د مور د پلار د ټولو. خو دا وایي چې نه، دا ډېر ښه کار وشو، دا څهکې وزارم دي، هغه په کورونو کښې دي ناست دي، مکتبې چا ایستلی دی.
مننه میرمنه امیل، ډیره زیاته مننه میرمنه امیل د تاسو په خبرو سره. تاسو مو ویلې چې په افغانستان کې دا اوس ډیر خلک دي چې په سترګو په خپل په دغه وضعیت کې دي، دغه بشري ناورین، دغه بد حالت ویني، اما بیا هم د تاسو له خبرو ښکاري چې دا خلک لا اوس هم غلي دي، او دوی هغه څه چې باید وکړي نه کوي.
متاسفانه راتلونکي دپاره یو برنامه نه لري، یو پلان نه لري، دغه بیکاري څنګه مهار کړي، څنګه انکشافي پروژې په لاره واچوي. دغه هفته کې 40 میلیونه چې راځي، دا او دا حساب معلوم نه دی. دا دومره مالیه چې وضع کېږي چې هر څه ته ګوري، د دوی پام رسېدلی هغه باندې مالیه کې، دا ټول ټولی کوم خدمات کوم لارې چارې مې کتلي دي، ډېر او که شوي دي، اما دومره د پام وړ نه دی چې دغه حالت وکولی شي چې لږ راکم کړي، د دې کچه د دې د دې هغه اندازه لږ کم کړي. نو خبره دلته ده چې دوی ته پکار دي چې د کار دپاره زمینه سازي وکړي، یو یو بامسؤلیت جوابګوی حکومت دې دپاره، د ولسونو د ارامتیا دپاره هغوی خادم دي، هغوی باید دا پوه شي چې
دا کومه تاسو نه دي. دته بیا راوګرځو میرمنه مېل، بیا به راوګرځو د خبره ته چې باید څه وشي، څه کارونه باید وشي د لپاره چې دغه بشري ناورین ورو ورو مخ په کمیدو لاړ شي، او دا چې د افغانانو وضعیت لږ ښه اړخ ته راووځي. په دې به بیا وغږېږو ورزو اله جانې ته. اله جانې، په افغانستان کې په دې وروستیو کې د امر بالمعروف نوی قانون، هغوی نوی قانون خپل اعلان کړ، او راست تر بلې دغه نوی قوانین دوی راباسي، په هغې کې بندیزونه لګوي. څو ورځې مخکې په رسنیو بندیز ولګوو، په مختلفو ولایاتو کې چې تصویر یا د ژوندي موجوداتو چې په هغې کې انسانان راځي، د دوی تصویر باندې دوی بندیز ولګوه، یوازې غږ دوی اجازه ورکړي، یوازې غږ ته. په اوسني عصر کې، په دا اوس وخت کې، د دغو دغه قوانین څومره د خلکو دپاره د اعتبار وړ دي، څومره به دا نتیجه ورکړي، آیا خلک به دا ومني، آیا دا به عملي شي په افغانستان کې دننه؟ په دې اکله څه تبصیرې دي؟ آیا دغه قوانین به تطبیق شي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
لکه څرنګه چې اوس وخت کې امر بالمعروف ډېر زیات مونږ باندې، مثلا په ښځو باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډېریږي، کوم وخت نه چې دوی طالبان ته راغلي او طالبان بیا حاکمان شوي دي، د دوی د هغه اوله ورځ څخه چې کله موږ ته ویل چې مکتب دروازې پرانیستل شوي دي، خو وروسته ویلې چې نه، تاسو باید تر امر بالمعروف او نهی عن المنکر پورې صبر وکړئ، بیا وروسته د هغې پورې امر ثانی پورې صبر وکړئ او ستاسو مکتبونه خلاصېږي. وروسته د هغې څخه د ایجاب مسله وه، بیا همدارنګه په مکتب کې د مضمونونو مسله وه، ټولنه دا مضمون باید داسې وي، ټول مضمونونه باید اسلامي وي. په هغه صورت کې چې موږ ډېر مضمونونه په مکتب کې اسلامي درلودل، مګر دې هغسې بهانې لټولې. بیا وروسته د هغې څخه خبره د حجاب شوه چې نه، او دا په هغه صورت کې چې افغان نجونې، افغانې ښځې د اول څخه شکر د ټول مسلمانان دي، ټول په اسلام دین باندې، ټول پوهېږي، په ایجاب باندې پوهېږي، خپل په عزت په هر څه باندې پوهېږي. خو بیا دې سره سره بیا هم بهانې ورته رټولې. نو که چېرې موږ د دې محدودیتونو ته ځیر شو، ورځ په ورځ دې محدودیتونه زیاتېږي، او داسې یو ډول محدودیتونه وضع کېږي چې اصلا هغه مثلا د هغه د منلو وړ نه دي. مثلا اوس وخت کې ښځې چې ټیکنالوژي څومره پرمختګ کړی، جهان څومره پرمختګ کړی، مګر افغانستان اوس وخت کې د ټلیفون د تصویر اجازه هم نه لري. ولې په هغه صورت کې یو څوک مثلا خپل غږ پورته نه کړي، ولې خپل غږ پورته نه کړي؟ او دلته راځي مثلا دې په قرآن کې هم تلاوت هم دې کوي، باید د ښځې غږ څوک وانه وري. قانو ښځه ښایي کې شی وکړي که ښځې غږ څوک وانه وري، ښځه وظیفه ونه کړي، ښځه څه شی وخوري؟ دې ته د انسان څوک فکر وکړي چې دا دغه نه کوي دا کار نه کوي دا کار نه کوي هر کار کې دوی دا کار نه کوي. ګوري د ښځو لپاره موږ اړتیاګانې درلودلې چې په هغې کې زیاتره ښځې کونډې وي او کاروبار نه درلود، هغوی ځان لپاره یو د کار زمینه برابره کړې وه، مګر دې هر هر خر پوچول هغه باندې بند کړل. یو څه د اوس وخت کې دغه څومره دوی دغه قانونونه زیاتېږي، د دوی د عمره محدودیتونه زیاتېږي، زما په ان باندې په اوسني وخت کې شاید د منلو وړ نه وي، ځکه هر څوک خپل په پوه او خپل هماغه څه لري چې مثلا پوه شي تاسو باندې چې ښه زما تصویر باید ونیسي، زه باید ول خپل غږ پورته نه کړم. او اوس وخت کې افغان ښځې کثیرې هغوی ته یعنی د دې حق ورکړل چې هغوی خپل غږ پورته کړي. زموږ قهرمان افغان ښځې ټولې قهرمانان دي او په هیڅ وخت کې هم نه تسلیمېږي. او دغه وخت کې چې ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی، ګوري د هر یو سره د هر یو نجلۍ وي که د هر یو هلک سره وي، اوس وخت کې ټول سره ټلیفونونه شته. که چېرې موږ وګورو فیسبوک داسې یو څه چې مثلا هماغه وخت کې یو څه پېښه وشي، وخت ټول په ټلیفونونو کې راوځي، ځکه دومره یعنی امکانات چې موږ تاسو ته اسانتیاوې رامنځته کړي او موږ کولی شو هغې ته ښه کار واخلو. او دا یو داسې څه دي چې موږ یې نشو کولی مثلا د منلو وړ نه دي موږ لپاره، ځکه اوس وخت کې موږ د ښځو هغه غږ هڅې د ښځو غواړي پرمختګ وکړي، ښځه غواړي چې په ټولنه کې ولوبېږي، ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي. نو که چیرې په یو ټولنه کې ښځه نه وي او په یو ټولنه کې ښځه کار ونه کړي، نو که چیرې دوی حتما محدودیتونه زیات وي، که چیرې هغوی هر ورځ د امر بالمعروف څخه ورځ په ورځ باندې بېلابېل قوانین راشي، دا چې نن ورځ د ښځه داسې کار کوي سبا ورځ داسې کار کوي، ګوري یو قوانین خپل وځه کړه چې ښځه باید د محرم سره ووځي. یو کور کې کثیر یو نفر وي او یو څوک انجونې ډېرې زیاتې وي، خدا محرم به ول چا سره ووځي؟ مثلا یو څوک دوی باندې به یو کار لري، یو به مریض وي، یو به یو بل مشکل لري، بل به بل مشکل لري، خدا یو محرم به چا ته لاړ شي؟ او دغه وخت کې ټول انجونې کواړي چې کغه هغوی به وادونه کوي تر دې خاوندان یعنی خاوندان پیدا کړي تر څو محرم ځان ته پیدا کړي. یو داسې قوانین نه دي، ځینې قوانین یې د منلو وړ نه دي. ګوري تبل تاسو د حجاب خبره وکړه، حجاب خبره موږ حجاب اول نه درلوده، موږ جمهوریت کې هم حجاب درلوده، موږ طالبان حکومت کې هم حجاب لرو، وروسته تیخ څخه وای هم ولرو. دا یو داسې خبره وه چې تبه د منلو وړ وه، مګر اوس وخت کې وایي چې غږ به نه پورته کېږي، د ښځو غږ باید څوک ونه ګوري، تصویر کې دا اجازه نه لري او داسې نور محدودیتونه، چې دغه محدودیتونه د منلو وړ بیا نه دي. ځکه هر هغه څه دي چې یو ښځه په کله پوهېږي چې ښه زه خو چې غږ پورته کوم که په تلاوت کې هم کوم، دا کوم خراب کار نه ده، دا کوم غلط کار نه ده. خپله بي بي عائشه چې ده هغه نارینهو ته درس ورکوه، خپله استاده وه. نو ګورئ کثیر اسلام ته هم وګورو، خپله حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه تجاره وه، تجارت پیشه وه، په هغې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کار کوه، هغې د خپل د مالي ملاتړ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ډېر زیات کړی دی، د اسلام په لاره کې ډېر زیات خدمتونه کړي دي. نو په هغه وخت کې کثیر موږ اسلام ته هم وګورو، هم ښځې کار کړی دی، هم ښځو دا درس ورکړی دی، استادي یې کړې، هغې نارینه درس ورکړی، هم ښځې تجارت نیشل شوي دي، یعنې هغوی په لوبېدلي دي په ټولنه کې خلکو لپاره خدمت کړی. نو ولې بیا افغانې ښځې دا کار ونه شي کولی؟ په هغه صورت کې چې موږ هم مسلمانان یو او دوی چې کوم دین یادوي هماغه دین خو موږ هم قبول کړی او چې دوی هم قبول کړی. نو په دغه وخت کې چې موږ خپله هغه اسلام ته ګورو، نو موږ ګورو چې د هېڅ ډول محدودیتونه د ښځو لپاره
ډېره زیاته مننه هیله جانې. مننه هیله جانې. په خبرونه کې یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه را سره وصل دی، دا به راوخلو بیرته به موضوع بحث ته راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړی کنیولې ده؟
مننه خور جانې، یو سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ به ساز له هغه طالب مده هلمند ولایت ته خور جانې.
علیکم سلام اتل صاحب، تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی په خبرونه کې مونږ نن په دې باس کو چې ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي د افغانستان په حق له په افغانستان کې د بشري حقوقو په حق له د خزو د ستونزو په حق له په کاناډا کې زینو افغانانو سره لیدنې کړې دي و غوینه د ستونزو پوښتنه کړې دي. تاسو په دې تړاو څه اوریدلې دي؟ په دغه موضوع تاسو خبر یاستئ که څه راته ویل لري مهرباني وکړئ.
مننه خورجانې. یو ستاسو د رسنۍ د طریقه دا یې موږ خبر سلو د وسته پورې نو خبر شوی خورجانې. خبره داسې ده، دا کوم د خارجي استازي چې تللي د افغانانو دغه د پاره د پرسو پرسان لپاره خورجانې، دې ته موږ په نیک ګام باندې نه ګورو، ځکه چې یو خارجي نشي کولی خورجانې چې د افغانستان د خلکو ستونزې درکړي. ما په فکر نظر باندې دا هغه چې د افغانستان د خلکو تر مابین یو مداخله به شي تانت خورجانې، چې زم کوم افغانان چې په خارج کې خورجانې، زما په فکر نظر باندې هغه دلته داخل خپل افغانستان ته بای چې راشي، که کوم مشکل د خپل حکومت سره لري خورجانې، د خپل خدای ته تم وینم چې هغه مشکلات د لته خپل سره حل او فصل کې. او دا چې یو خارجي استاد یې د افغانستان د شوز نمائندګي کې، یا مثال د افغانستان د خلکو نمائندګي کې، دا بس ما په فکر به شي دا کل تخلیل خبره، ځکه هغه د افغانستان
اتل سه په افغانستان نه بیرون کوم افغانان چې د غوي کورنۍ ټول په افغانستان کې دي، یعنی د سینه د چې افغانان دلته دي و غوي د وضعیت نه خبر وسره سنې دي، دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان د ټول افغانان په پویږي کغه په داخل کې کپ بیرون کې کدوې خپل نه کورنۍ حالت په ستونزو کې د چا ورور د چا پلار د چا خور، مثلا ورونه دلته دی خويندې له مکتبو پاتې دي په افغانستان کې، نو تاسو وايي دا فکر نه کوي چې د افغانان چې بیرون د افغانستان نه دي، دوی خپل په ستونزو کې نه دي، دوی کورنۍ حالته په ستونزو کې دي، اما دوی کولای شي د هغه افغانانو غږ شي چې په افغانستان کې خپل غږ نسی وستلای، نو دا به یو خل را نه دی د پاره چې افغانستان کې ځینې شیان را جوړ شي، بشري حقوقو ته پام وشي، خصوصا د ښځو د نجونو حقوقو ته پام وشي، ځکه په افغانستان کې داخل کې خو څوک د غږ پورته کولو اجازه هم نه لري. نو په دې تړاو تاسو څه وایي؟
خورجانې، تا ډېر ښه خبرې وکړې. خبره داسې ده چې دا کم خلک په خارج کې دي، خورجانې د افغانستان څخه وتلي سیده د دوی کورنۍ دلته دي، خو داسې همېشنه اورېدونکي خورجانې دا ټول اورېدونکي ما پېژنې چې کم خبره په حکومت کې هم قسم په خدای کې ما پټه کړې نه، زه د چا پروا لرم. موږ خورجانې چې دلته په افغانستان کې ژوند او زندگی کوو، الحمدلله شزم خپل ځخ په تکای ته خورجانې بدنه حکومت هم بندیز نه دی باندې لګولې. او د ذکرو موضوع چې د خورجانې هغه مزم غوښتنه ځنه کړې ده، یوازې خارج چې تللې د افغانستان خلک هغه دغه نه کړې غوښتنه، موږ هم کړې د خورجانې د خپل حکومت چې دا خو بالکل د خوندو حق دی، د ذکر لوړې ذکر باید چې موږ خوندې وکړو، موږ ښځینه ډاکټران ته ضرورت لرو. خو خبره داسې ده چې خارجان خورجانې، زما په فکر موږ غم داسې ولاکه اخیستې دي لکه اختر کې موږ دغه
نو اتل صاحب درې کاله تیر شو، درې کاله تاسو ته کم وخت ښکاري چې په نجونو باندې مکتب بند کړی، د درس بند کړی، آیا دغه یو د عمر ضایع نه ده؟ درې کاله یو انجلۍ شاته پاتې کیږي له درس نه، له مکتب نه، مثلا ستاسو په کور کې که ستاسو خوري لوري هر څوک، یو انجلۍ درې کاله له درس شاته پاتې کیږي، دغه درې کاله د عمر ضایع کیږي، دا بیرته څنګه دوی دغه خلا بیا څنګه دوی پوره کوي؟ او بل دا چې تنا کش په دوی په تنا په زده کړو باندې بندیز لګولی و، دا دوه درې ورځې موږ راپورونه لرو چې په افغانستان کې په ډیری ولایتو باندې تلویزیونونه یې بند کړي دي، رسنۍ یې بند کړي دي، تصویر یې بند کړی، تنا غږ ته اجازه ورکړې ده. دا هغه څه دي چې واقعیت لري او داسې نه ده چې دروغ یا هغې، نو ورځ تر بلې په افغانانو بندیزونه زیاتېږي. دا بندیزونه تنا په ښځو نه دي، اوس په سړی هم دي، که تاسو باندې نه یې نور ډیر افغانان دي چې موږ ته زنګ وهي، موږ سره په اړیکه کې دي، خپلې ستونزې وایي، نو دغه یو بشري ناورین نه ده په افغانستان کې؟ آیا خلکو باندې ورځ تر بلې د ژوند ګړۍ نه راتنګي دوی؟
خورجانې، خبره داسې ده، تا خو ډېر ښه خبرې وکړې. خبره داسې ده خورجانې، چې موږ وایي چې کم بندیزونه په خوندو باندې دي، واقعا هغه یو درې کاله خو ته څه کوې خورجانې؟ زما په فکر درې دقیقې چې زموږ خوندې د زده کړو څخه پاتېږي، دا زموږ د افغانستان مثال په شاته پرمختګ ته نه دي شاته دي خورجانې. دا موږ دغه ستونزې موږ په سترګو وینو، موږ هم د خپل حکومت څخه غواړو چې درې کاله وسوله د مکتبو زمینه تاسو ولې نه برابروي؟ درې دقیقې چې زموږ خوندې مثال د خبرو د لوړو زده کړو څخه پاتېږي، دا زموږ تاوان دي، موږ د ملک په زیان دي. خو خبره داسې د خورجانې، داسې بد عالم ولاکه دي لکه دا خلکو چې داسې بد حال جوړ کړی دي، چې مثال د خبرې داسې بندیزونه دي، هغه تلویزیونو باندې خورجانې موږ معلومات په لرو بندیزونه لګولي دي، چې مثال د خبرې داسې خبرونې به جوړولې چې هغه به د افغانستان د کلتور او د عنعناتو سره مثال په پکار کې په دزاد کې خلک به راپارول حکومت خورجان هغه په دې تلویزیونانو بندیز لګولې دي او داسې رسنۍ د خورجان موږ په ډېر په خواشینو چې داسې رسنۍ په افغانستان کې بد شوی ده دلته موږ خبرونه مثال د خبرې اورېدل رقم رقم خبرونې نه اورېدې د ولس خدمات تاسو تخنیکي همکارانو تاسو ژورنالیستانو کړي دي د دې غوښتنه ولا موږ د حکومت څخه خورجان کړي چې د ازادي راډیو نشرات لکه په خوا کې په افغانستان کې فعالیت کوي اوس هم دغه فعالیت مثال د خبرې وساتې زمينه ورته برابر که خدای کوم محدودیتونه چې پر لګولې د خوځان هغه فروغ تلویزیون لګولې د چې هغه د حقایق نه ویل د خبرونه د جوړول چې د افغانستان د کلتور او د عنعنات سره په تضاد په ټکر کې هغه کدا د طالبان حکومت کې بل حکومت خوځان یو ملک خپل په دغه کې نه پریږدي چې د تلویزیون که اجازه نه ورکړي چې د خبرونه دغه کې هغه خلک راپاري خوځان
مننه تل صاحب مننه فقط تاسو معلوماتو د پاره تنا په تلویزیونو یي بندیز نه دی لګولې په پروګرامو بلکې بندیز د ژوندۍ موجوداتو په تصویرونو لګې دلای دی دا چې یو عادی نفر په ناستی خبر وایي دغه باندې هم وس بندیز لګې دلای دی په تاسو کرا پورونه یا خبرونه وویني په ډيري ولایتو کې وس په رسنیو باندې په خبرونو نه بلکې په تصویرو باندې په ژوندۍ موجود باندې چې ناستی خبر وایي یا الته یو ژوندۍ موجودی په دې بندیز لګې دلای دی نو تاسو نه ډیر مننه چې په خبرونو کې مرسته غډون وک وس هم یو بل اوریدونکو را سره په لیکه کې دا به مرا واخلو بیرته به باستر او ګرځو سلامونه خپل نوم راته وای لکم زی مړی کنی ولې
مننه ز اسمت الله متسم ما د هلمند ولایت نه می اړی کنی
متسم صاحب جوړ په خیر خبرونه ته خر اخلي د خبرونه موضوع کتا سو اوریدلې او په دې تړاو کتا سو خپل نظر شریکول غواړی نو مهرباني وکي
بلې و بس می اوریدلې دې دا چې د شوزو د حقوق اړوند د موضوع دا اوستاو د عبدالحق صاحب خبرې مې هم ټولې واورېدلې دلته په افغانستان کې موږ وجود لرو موږ قرار لرو موږ د افغانستان حالات ټوله وینو او د افغانستان حالات هر څه راته معلوم دي او کوم د شوزو د حقوقو نارې چې د بهر نه پورته کیږي نمړی د شوزو د حقوقو تعریف نشي کولای چې اصل کې د شوزو د حقوقو تعریف څه شي دی یفلا د دوی دا تعریف وکړي بیا د شوزو د حقوقو ځخ پورته کې کوم زه ګورو په لبنان غزا او دا شان نور نړۍ کې د شوزو ځامن شیدانې شوزو شیدانې د شوزو عیال ورته د لاسو یا د سترګو یا د فورت ناس هغه سجنه دي هغه بشار نه دي هغه حقوق نه دي هغه موږ ول د افغانستان خلکو دغه خلک دا شانې کوټ وړاند کړل دلته افغانستان کې موږ وینو شوزه شهرونو کې ګرځي شوزه مدارس ورته پاله دي شوزه نور دا شانې دي څه ورته پاله دي خوال به ته دومره مواده سونه نست سومره چې دوی یادونه کوي یا د نړیوال
موتسم صاحب کلانډ بیا تاسو سره دغه یاد کما د نور هیڅ د نور هرڅ کله پام وغورځو د غنجونې د شپګم ټولګینه پورته چې د مکتبونه پاتې دي هغه یو کم شمیرنجونې باندې خو چې مدرسو ته زیو د غوي آینده به څه کیږي په دې نه پویګو لیکن دغه مکتبونه چې پنجونو تړل شوی دي سبا ورځ هر کورنۍ یو ډاکټر ته ضرورت لري هر ټولنه یو معلم ته ضرورت لري خزینه ډاکټر ته ضرورت لري د خزو کمبود په ټولنه کې د خزو باندې پنجونو باندې د مکتب دروازې بندول تاسو ستاسو په نظر آیا دا سم کار دی دا روا کار دی د اسلام په چوکاټ کې دا اسلام کې آیا زده کړې په خزي هنر فرض نه دی دغه یو بشری ناورین تاسو ته نخ کاری دا ډیره عادي خبره تاسو ته کاری
کمو تاسو وګورو اسلام د اسلام نه نگاه نه یو څه دی او دا د اسلام په لاس د قانون جوړ شوی دا د بل څه دی اسلام او شریعت مقدسه دا د عقل څخه جر لري خبره ده دا او عقل بخي هیڅ تړاو نه سره لري کمو تاسو وګورو خدای پاک چلی چلاله هو خپل په قران کې وايي وکړه په بیوت کې وای تاسو چې دا شوز دي قرار ونیسي مطلق هم په کورو کې دغه آیات یا څوک ما ته ماتولای شي دا څوک دومره د نرزوی دي چې شوز راو باسي که ډاکټر ته ضرورت وي ما زما د شوز مکتبونه 22 کاله یلا و 22 کاله امریکایان ورپایي ټولنه دغه د بشر د حقوقو دوستان د لیو اغه دي لکه ډاکټران ماته په افغانستان کې راو بچ په داس وخت چې میلا
موتسم صاحب مننه لدی چې زنګ موخه ډیره زیاته مننه لګډون مو په افغانستان کې په داتیر او شلو کلونو کې ګڼ شپرنجونه د تبل په انځین فارغ شوې مونږ ډیر شمیر ډاکټران درلودل چې وسو بهرنی هوادونو تراوتی دي متاسفانه ډیره مننه چې باس کوم را سره ګډون وک وسم ګرځو خپل باس ته میلمنو ته ورزو میرمن امیل تاسو دا وریدونکو خبرې واوریدې د افغانستان خپل خلک داخل د افغانستان په دغه بشري ناورین باندې دوی سترګې پټي تاسو په دې اړه په اخر کې کلان یو څه وایي او قدم راته وایي چې دغه بین المللي ټولنې یا د افغانستان وتلي بشري ټولنې دوی هم څه کولای شي د افغانستان د دغه ناورین په تړاو کنه مهرباني
زه ګران ورور ته ضرور د میرمنو په مجموع کې د ټول افغانانو خو د میرمنو خاص ځکه ټول د دې تمرکز فکری د ښځو سره دښمنی وو د ښځو سره تقابل لري دی دا د ښځو هغه درد چې اوس لري هر یو کومې اوري هر ړوندې ګوري یو بې حسه انسان یې کولی شي ته څنګه دا خبره کوي دا حالت چې په افغانستان کې روان دی که په رڼو په د خلاص سترګو یې وګوري او د کت نه سترګې پټې نه کړي بشري وجدان د ټکان ورکوي ته پوهېږې دومره احتیاجي او فقر د ټولو مصیبتونو مور ده اوس څه رقم په څه حالت کې خلک روان دي خلک رواني شوي دي ستا ګیډه څنګه مړه ده څنګه دا خبرې کوي خبره په دې کې ده چې جهان کولی شي که نیت اراده ولري زه نه پوهېږم چې ولې داسې اجرایوي داسې داسې اصحابدهي ورسره نه شي کولی تر ننه پورې خو دوی چکو دې نه وروسته که دوی یو اصحابدهي ورسره وکړي مخامخ وویني چې هر څه چې ګلګلزار دی نو مکتب ولې نشته نو پوهنتون ولې نشته نو کار ولې نشته مشارکت سیاسي خو په ځای کې ده ته د انسان په صفتې څنګه نه پېژنې ولې ورسره محاسبه باید دې نه وروسته که وکړي شاید تغیرات راشي
مننه میرمن امیل د خبرونې وخت ډیر کم د هیله جانې که په اخر کې ډیر لنډ ټکی تاسو مڅوي لری له بهرنۍ ټولنو له بشري حقوقو ټولنو تاسو کڅ غوښتنه لری په لنډ ټکو یو وړاندې کوي چې خبرونې ته ډیر کم د پای ټکی پای وخت رسیدلې دی
نه همدارنګه دا چې اغلی من هم ډېر یو ښه خبر ته اشاره وکړه دا چې زموږ اورېدونکو ډېر زیات هر هغه څه چې وضعیت او حالت یې په سترګو باندې انفټ کړه اوس پسې ښه خبر ته اشاره ونه کړه په هغه حالت باندې چې د ښځو قرار لري هغه حالت یې بیان نه کړ خو بیا هم د دې سره سره د بهرنیو هېوادونو څخه یا همدارنګه د ملګري ملتونو څخه زمونږ غوښتنه دا ده چې همیشه دې خپل دغه ډول کانفرنسونو ته ادامه ورکړي ځکه چې دغه ډول کانفرنسونه ډېر زیات مهم دي او مثبت تاثیرات لري د افغان ښځو لپاره هغه ښځې په داخل کې په افغانستان کې دي
ډېر زیاته مننه هیله جانې د خبرونې وخت پای ته ورسېد له ګډون نه مننه میرمن امیل میرمن هیله شمس تاسو نه ډېر زیاته مننه چې په باس کې را سره ګډون وکړه قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو له صفونه نور بس د خبرونه اوریدله وړاندې نور خبرونه هم شته دي تاسو ته وړاندې کیږي تر بیا مو خدای مننه
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio